سلام د ازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي د لشکرګاه په جګړو کې په یوه ورځ کې 40 ملکی وګړي وژل شوي. د دې جګړو په اړه مو د هلمند له والي سره خبرې کړي.
تر 200 کسه په دوی مړي مات شوي دي له طالبانو او زخمیان یې د حساب شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په خوست کې لسګونه ځوانان د پولیسو پر لیکو ورګډ شول او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د لشکرګاه په ښار کې ترنه جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې وایي طالبانو بشري جنایتونه ترسره کړي او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: د هلمند ولی ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز لشکرګاه د امنیت قمندانۍ شاوخوا جګړه روانه ده. همدارس د بولان په سیمه او د شار په څلورو پنځو نورو برخو کې جګړې روانې دي. د ولی محمد ولی علیزی په وینا د دې جګړې پر مهال طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
تقریبا د پرون راځي چې دوی تر 240 کسه د دوی مړي مات شوي دي له طالبانو او زخمیان یې د حساب شوي دي. خو موږ هغه خلک چې دا په سترګو مو لاندې دي تقریبا د دوی 80 کسه په کوڅو کې پراته دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما نن په فیسبوک او ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د جګړو پر مهال 40 ملکیان وژل شوي او 143 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د ده په وینا د دشمن الوتکو د لشکرګاه په کندهار اډه سیمه کې پر یوه جومات بمباري کړې ده چې له امله یې دا مسجد او ګڼ شمېر دوکانونه تخریب شوي دي. شاهین رسونه قولی اردو وای د شبرغان پر شار د طالبانو حمله شاته تمبولې دي. لتیر شپې ترنن ساره د جوجان مرکز شبرغان شاوخوا سخت جګړې وي. د 209 شاهین قولی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو 50 کسان د هوایی بمباری پر مهال وژل شوی.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 18 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. په بلخ کې پولیس وایي طالبانو یوه نجلۍ د هغې د جامو او د ورسره د محرم د نه موجودیت له امله وژلې ده. د بلخ د امنیت قمانداني په خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې دا پیښه نن د بلخ ولسوالۍ په سمرقند کلي کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. شاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده او وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ.
طالب دی پوسی چې دا خاوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دي.
هراتیان ماسخوتن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر آیت الله علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څنګه راډیو فردا خبریاله وای.
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلی و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره شول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ شول، چې پکې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپل رئیسي د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوري په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننیو مراسمو کې د خامنه‌ای له لوري د تنفیذ د حکم د واک تر ترلاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړند پیدا شو. روسي خبر ده چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو پلاوی غړی ټاکل شوی ده. د پروسش کال هم د دې نندارتون د څارونکو پلاوی غړی و. میرمن عالم ازادي راډیو ته وویل
کوم فلمونه چې ما ته راستولی دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکښې انتخاب کړم. له 19 هیوادونو څخه 29 فلمونه د سیالیو لپاره غوره سوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 24 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني ما وریځ ده، تودوخه 0 درجه، شپږ درس ټیټه 22. هرات کې به هم آسماني ما وریځ وي، د تودوخه 0 درجه، 15 درس ټیټه 40. مزار شریف کې هم آسمان وریځ خودل سوي ده، تودوخه 0 درجه، 24 ټیټه 29. کندهار کې به هم آسماني ما وریځ وي، د تودوخه 0 درجه، 9 درس ټیټه 30. او بل اخره جلال آباد کې به آسماني ما وریځ وي، هلته د ورښت اټکل سوي، د تودوخه 0 درجه، 24 ټیټه 30 اټکل سوي ده.
سموګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې ز احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه لومړی موضوع په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه تیزه شوه، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو ښایي انساني ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند، کندهار او هرات کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبه پورس په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچل وړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او ډېر شمېر نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولي.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. وسعت و اراضی
تیره ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډېرې سیمې د طالبانو له حضور پاکي شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي. او اوس مهال په لخرګاه خار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هاجمی داخله شهر لشکرګاه او در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلی امان په خبره د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وی طالبان د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي، خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي، طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي، بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکېل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفارت شازدافیر وویل، په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د تیرو 14 ساعتونو په جګړو کې 30 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند والی محمد علي عليزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لشکرګاه د جګړې او د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. ښاغلی عليزي د ازادي راډیو سره د مرکه په پیل کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
طالبان او خپل نیایي وسوکه د برایي څخه کم د ولایتو چې د پرا روزګان کندهار او خپل د هلمند طالبان چې د کوټي هغه د پنجابیان چې درلود د پرو رئیس ډیر شدید جنگ یې وکړ او په ټولو نقاطو کې د دوی مړي زخمیان په هر کوڅو کې پراته دي. پر ما بچ پاندې مټر به مان وکړه، حمله پر وکړه، زخمیان پاتې شو، ژوندۍ ممکن کړه، مړی هم تر اوسه په دې کوڅو کې پراته دي او په ځغاسته کې دي. وضعیت نن تر پرون نورمال دی. دوی خپل غنیایي زور چې درلود د برایره چې د لشکرګاه پر ښار وکړي. بعضې نکاتو کې چې دوی په کورونو وتلي دي چې نه وایي ورته سمېږي او زمینی موږ د خپل ولس چې خدای نه کرده هلته ولسي خلک خوږ نه شي، کم کم زګو کې دا اوس کله نم جنگ شروع دی. نو دوی پاتې دي، دوی په ځغاسته کې دي چې خپل مړي او زخمیان دي. اکثریت پاتې دي، بعضې دوی ځغلي دي، د لاس په ګاډیو کې هم اخیستي دي او په ټوپ کې دي. تقریبا د پرون راهیسې دوی تر 240 کسه د دوی مړي مات شوي دي له طالبانو، او زخمیان یې بي حسابه شوي دي. خو موږ هغه خلک چې دا په سترګو مو لاندې دي تقریبا د دوی اچھا یا نوی کسه په کوڅو کې پراته دي چې هغه په جنگ کې مړه شوي دي او دوی ځینې وځغاستل خپل مړي او زخمیان یې پرېښي دي. یا په کورو کې غورځولي دي. د خلکو دا اوس هم عملیات شروع دي چې د دوی زخمیان او مړي راټولوي. موږ وایو زه خپل پیله نه په هغه ځای کې هم چې تر اوسه مې دا ګزارش راټول کړی نه دی، که زه درته وایم چې ولکې خلک څونه خوښ شوي دي، یا په شهادت رسېدلي دي، یا زخمیان دي. هغه مازدیګر ته ټول تعداد مکمل د ټولو اوزو او د ټولو ولایت اخلو او بیا به رابطه سره وکړو چې څونه ملکي خلک خوښ شوي دي. خو ډېر نهایي کوشش د مرکز څخه موږ ته دغه وینا کېږي چې ملکي خلک درڅخه خوښ نه شي. خو دوی دا کوشش کوي چې د ملکي خلکو په کورونو نه ځي، د هغو څخه استفاده وکړي او خپل ځان سپرې وګرځي. تر اوسه معلوم نه دی. راته وظیفه مو ورکړې ده ټوله هر څوک خپل د اوزي او نهایي څخه معلومات راکوي چې زه خپل دفتر ته ولاړم، بیا دا معلومات تاسو سره شریکوم چې زموږ څونه خلک شهیدان شوي دي، ملکي خلک او څونه زخمیان شوي دي. اوس پیله نه موږ د قومندانۍ پر شاوخوا باندې په هغه ځګو کې دوی چې کوم کسان درلود پر هغه نقطو باندې ځواکونه پسې وروتلي دي او غواړي چې د دوی هغه زخمیانو او مړي راټول کړي. په دې منطقه کې د قومندانۍ جنګ شته او بل د بولان منطقه موږ ورته وایو. دې خواته د پله دې خواته څلور پنځه ځایه اوس هم په هغه ځګو کې چې دوی وځي او عسکرو لارې ورته نیولې دي، په دغو نکاتو کې جنګ شته څلور ځګونه. دا خود جنگ کار دی نو راکټ خود نو پر جمهور امریکستان ور هغه مشکل نست بر یا وانی یا راکټ یو دی یو ځای ته پورته سی وغه متکم ګر سره تقریبا پر اوار کړه دا باز دا ګوت څه دی دا غره ورڅول ولایت وشته هغه ته اوایم وشته سو زمینی خلګم په غلوړ زګو کې وسناستي مشکل نست ز خپل وس په ولایت کې مېت مشکل نست
د هلمند ولی محمد علی علیزای و چې لاس د رادیو سره خبرو کې د هلمند پر امنیتی وضعیت خبرې کولې. لبلې خو د هلمند امنیت قومندان جنرال سمی سادات چې په لشکرګاه کې د رواني جګړې مشري کوي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د لشکرګاه ښار له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووزي. ښاغلی سادات ویلي چې دا غوښتنه د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوي.
موږ جنگ کوو په هر ځای کې طالب ځای پر ځای کیږي، لطفا خپل کورنۍ دغه کور څخه او دغه د شاوخوا څخه وباسي. موږ جنگ کوو، شقاتې جنگ کوو، ډیر شدید جنگ کوو. طالبان ژوند نه پرېږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ شي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وړونو لپاره جنگ کوم، ستاسو د آینده لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کیږي په بزرگی موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
د هلمند امنیت قومندان جنرال سمی سادات وچې لازادې رادیو سره په خبرو کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې لخپلو کورونو ووځي څو د طالبانو پر ضد د دولتي ځواکونو عملیاتو ته لاره اسانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتونی بلنکن ویلی طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ څخه ووځي. خدای زیاتوي که دا ډله دې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت وویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که تاوتریخوالی او جنایتونو ته دوام ورکړي هغو غوښتنو ته به یې پام ونه شي چې له نړیوالې ټولنې یې لري. انتونی بلنکن چې د افغان کډوالو لپاره یې د یو نوي پروګرام د پیژندنې په پروګرام کې خبرې کولې وویل طالبان په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې، له تورو نوملړونو، د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو او نړۍ ته په آزاد ډول د سفر غوښتونکي دي. خو په خبره ای که دا ډله تاوتریخوالی او جنایتونه کم نه کړي دا غوښتنې به یې ونه منل شي.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته له دې هېواد سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړ او زیاته یې کړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به یو سیاسي حل ته د رسېدو په برخه کې خپله ډیپلوماسي روانه وساتي. ښاغلی بلنکن زیاته کړه امریکا په افغانستان کې یو سیاسي حل ته ژمنه ده او په دې برخه کې به د سیمې له هغو هېوادونو سره چې په افغانستان کې د ثبات او ډیموکراسۍ پلوي دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له طالبانو غواړي چې جنایت او تاوتریخوالی پای ته ورسوي چې په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې داعش او طالبان د غزنی په مالستان کې د څلوېښت ملکیانو په وژنه تورن کړي او زیاتوي که دا پېښه کړه وي جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. د سفارت پرون هم وویل طالبانو په سپین بولدک کې په لسګونه ملکي وګړي د غچ اخیستنې په لړ کې وژلي. په کابل کې د امریکا سفارت دا یو جنایت بللی او زیاتوي دا پېښې باید وڅېړل شي او په سیمه کې مسؤل طالب وسلوال او قمندانان یې باید ځواب ووایي. امریکا په روسي کې په ښکار د طالبانو پر وړاندې وسه سخته ژبه کاروي. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي دفاع وزارت تاییدوي چې امریکایي الوتکو په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي. د دې وزارت یو چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امریکا هوایي بریدونه او دا ډول څرګندونې د دوه د هوکړې خلاف بولي. دغه ډله له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روس سره د طالبانو پر وړاندې سخته ژبه کاروي چې جمهور رئیس غني هم پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل انتخاب کړی او اوس باید طالبان له سوریه او جګړې یو وټاکي. هغه وویل یا له طالبانو سره په صادقانه ډول د خبرو میز ته زنګون په زنګون کینی او یا به د جګړې په میدان کې زنګنونه ور ماتوي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واریدی. ورور دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د افغانانو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي. د پوهېدو څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو ازادي د لارې مو د کندهار څخه سفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي. دا د وسم سره دار بدره جي انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران د غسرت مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیو مسیګرنی خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 ډیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د شپږ میاشتنی امنیتی پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن سه شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. خغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته په اشاره سره وویل پراتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي. په مکړې په دې اړه د راپور ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبری ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 دیرش هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه. خاغلیت مردا غشان په نړیواله ټولنې غا کوکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه ول طالبان اوس مهال په افغانستان کې وحشی او بیرحمه جګړه پیل کړي. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکی کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنه به مو ونه منل شي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې ویلي و چې د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې د مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د شپه د دې خبری مجلې ورستۍ موضوع ته ورزو. د نورستان ولایت سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نورستان والی د مړو شمیر 113 کسان ښیي، خو د ځینو کورنیو غړي وایي چې د مرستو د نه رسېدو له کبله د تلفاتو شمیر له 200 اوښتی دی. په همدې حال کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سرې میاشتې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا IOM سره په ګډې همکارۍ سره سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به په اړو کورنیو دا مرستې وویشل شي.
سره دا رئیس پامل او څوک نشته، نیکنه اون څخه خیره بوله ماشومان نور دا جنازه معلوم ده.
غلام مصطفی نومیږي، د کمدیش ولسوالۍ د میردیش کلی اوسیدونکی دی. د کورنۍ 12 غړي په سیلابونو کې له لاسه ورکړي دي. وایي لا تر اوسه نه دی توانېدلې چې د خپلې کورنۍ ځینې غړي له خاورو څخه وباسي. مصطفی چې سترګې لوخ کوډه کې دی، وایي دولت کومه مرسته ونه کړه او تر اوسه یو څو مرستندویه ټولنې راغلي، سیمه یې کتلې او بیرته تللې دي.
زه شپه خپله کته تللوم د باریکوټ ته، سبا خبر شو 15 ډېرې جنازې ښخ کړي دي اوسه پورې، نور دا جنازه معلوم ده. اوس فعلاً دولت نه موږ جدي دا غواړو کومک خوراکه مواد مشکل ده. پرون سره میاشت هم راغلی، لږ څه دوایې دا شیانو کومک وکړو، نور د دولت نه دا غوښتنه چې توجه جدي وشي.
د رسیدلو راپورونو په اساس مصطفی بصیر له 190 ډیرو کسانو کورونه ویجاړ شوي او د کورنۍ غړي وژل شوي دي. ځینې یې لا درکه دي او پراخ مالي او اقتصادي زیانونه وراوښتي دي. ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم د خپلو ورکو خپلوانو په موندلو پسې لهاند دي. محمد الله پر حکومت نیوکی کوي چې د بې غورۍ له امله د تلفاتو شمیر لوړ شوی. هغه ادعا کوي چې د تلفاتو شمیر 202 ته لوړ شوی او ډېری لا هم ورک دي. نوموړي وویل طالبانو چې د مرستو رسولو ژمنه کړې و هغوی هم مرسته ونه کړه.
خپل خور او 15 شپږ غړي خورځې دوه مړې رال نه لیدلې زما خپله، او نور شپږ کسان مونږ راویست، هغه مې خاک کړ دفن مې کړ. ډېر زیات دی کورونا مې جاړ شوي تقریبا ټول. طالبانو کوم چې وینا کړې وه دغه 15 میلیونه روپۍ، هغې مې هېڅ معلومات نشته چې او مرستندوی ټیم الاسرې مې راغله بررسي کړې ده، اوسه پورې کوم هغه نه دی راغلی. تازات کومک لا نه دی رسېدلی او په اوسه پورې کوم هغه مرستندوی ټیم او نه دی رسېدلی. نو ټول تعداد د مړو 202 ته رسېدلی دی او لوی واړه او شمول باندې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته د دوی د پلټنو ټیمونه تللي او لومړنۍ څېړنې کړي.
دغه کلی ټول سیلاب لاندې شوي او ډېر کورونه اوس هم نه دي راسپړل شوي، همغسې د سیلاب لاندې پاتې دي. امکان د دې شته دی چې د مړو تعداد اضافه هم شي، ولې تر اوسه پورې ارقام همدغه 113 دی.
د وای لزیان منشوی سره د خوراکي توکو او کېګډیو په ګډون لومړنۍ مرستې وشوي. په ورته مهال پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سری میاشتې او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یا IOM سره په ګډې همکارۍ مرستې سیمې ته رسولي او ډېر ژر به په اړو کورنیو وویشل شي. دغه وزارت مرستیال ویان سمی زربی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه به اثر اما هنگی ما با سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM
لنیک مرغ د ملګرو ملتونو یا IOM اداري او سری میشت سره په همغږي لومړنۍ اړین مرستې د سرپناه او د کور وسایل او د اشپزخانی توکي چې څه د کور اړین وسایل دي موږ پرون 233 کورنۍ ته واستول، او همدارنګه 233 نور کورنۍ ته هم خوراکي توکي لکه وړه وړي وریجي او نور اړین توکي سول شوي، او دا سول شوي توکي ان تر 2 میاشتو د دوی لپاره کافی دی.
سازمان بین المللی مهاجرت
حسم او کړه سوزیان منشوی او تد مرستو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د غډلی ویلی و چې اړو کورنۍ او تبا د دوی لخوا مرستي وشي، او د غډلی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې سیمه ته د نورو مرسته کوونکو مخه هم چې د محل د دوی تر ولکې لاندې دا ونیول شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې د برخي امیر نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان په ګډون په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته. خو په خو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له نورستان پرته په بل کوم ولایت کې د ډیر ورښت او د سیلاب دراوتلو راپور نه دی ورکړ شوی. په نورستان کې د تیرې پنځشنبې په ورځ سیلابونه راغلل چې ډیرو خلکو ته تلفات اړولې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.